درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. اسلام آباد ویلي چې د هند په بریدونو کې په پاکستان کې 8 تنه وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا بریدونه جنگی اقدام بللی او ویلی دی چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند چهارشنبه سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9 ځایونه په پوځي بریدونو کې پنهخه کړي دي. د دواړو اتمي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې تېره میاشت په هندي کشمیر کې د وسله والو په یوه برید کې 26 سیلانیان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په پلانولو تورن کړه او ژمنه یې وکړه چې ځواب به ورکړي. پاکستان بیا د هند تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال احمد شریف تېره شپه په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په شپږو سیمو کې 24 ځایونه په نښه کړي دي. هغه زیاته کړه چې د هند په بریدونو کې 8 تنه وژل شوي، 15 روبل دي او اته نور به درک دي. دغه پاکستانی پوځي چارواکي پرته لدی چې پښتونو ته ځوابونه ووي، د خبري غونډې له پای ته رسیدو مخکې وویل پاکستان به د دې برید ځواب ورکړي. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې د سه شنبې په ورځ د یوه ماین په چاودنه کې و پاکستانی ملیشه سرتیری وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي د بلوچستان د ازادي بخونکي پوځ غړیو د امنیتي ځواکونو پر کاروان د بمی بریت کړی دی. دا برید د کچی سیمې ترڅنګ د مچ شارګوټي په شاوخوا کې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یوه جګپوري چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نشه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه و، هغه زیاته کړې د پیښې 15 ټپیان د هلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکز کوټي کې یوه روغتون ته انتقال شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیبه د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یوه جګپوري پلاوي په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبري اژانس د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو د پلاوي او ایرانی چارواکو ترمنځ به په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه تهران ته د متقی د دې احتمالي سفر په اړه څه نه دی ویلي. ایران د هغو لږو هیوادونو له ډلې څخه دی چې له طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د دوی د ډیپلوماتانو استازیتوب یې منلی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او له کبله یې د احتمالي سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست د سه شنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې نن چهارشنبه په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې د سختو ورښتونو احتمال شته. تمه ده چې د باران اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 100 تر 200 ملي مترو پورې وي. همداراز په خبرپاڼه کې راغلي چې د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان شته چې چټکتیا به په بیلابیلو سیمو کې په ساعت کې له 500 تر 1500 کیلومترو پورې وي. او د سوریې د حکومت یوه چارواکي ویلي چې د دغه هیواد موخت ولسمشر احمد شربه نن چهارشنبه په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. اشاره چې د هیئت تحریر شام اسلام پالی ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشار اسد د رژیم تر نسکوري دو وروسته واکته ورسید. دا د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم تللی و. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت یوه چارواکي ویلي چې احمد شره او ایمانوئل ماکرون به د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مکبر کی قدر من اول لیس کون کو زبر شنا غم پاری اوس ربه هم تاسو ټول تشرا غلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر من اول لیس کون کو برتر او چور صحت مند او سری او د صحت جامع پتن تر نو زکون کو د چ زمر استا سدنن ورسی لوست پنځم لوست نو هله د چ لتیر ورسی لوست نو بم په پراو د کیک ټاور سره کړي او سری او نو لوست پر امد کی ولري قدر من زکون کو زمر استا سدنن ورسی پنځم لوست موضوع د ټبر اسکارا او زمر هیواد کې د هغه قانونو په حق لده کتاب سپاله د سرویشتې مینه پیل به تر پنځو سیمې پیپرین همدارنګه زموږ استاذ دنن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانونو دویم نفت او ګاز دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ زموږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلړې ځکهونکو د پراته او جواب دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي پوژو ګلالي ځکهونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانونو زیرمې لري دا چې موږ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتې شونو څخه لاسته راغلي دي یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر زمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدل د تودوخې درجه ور باندې زیاته شوې وه د فشار له امله څخه د ډبروسکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبروسکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي دغه سرچینې چې د رڼا د کون کو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی د هیواد د پابلا بلو برخو کې دا پیډه کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیډه کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلص ډول سره ولبلو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درونه د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړی ځل لپاره په دغه د پرکم سکاري چې و د لومړی ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د بروسکار په افغانستان کې هم موقعیت لري نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د بروسکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړی سر کې یو سلو شل زرو ټن تر رسیده خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر شو او د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېده د یو سلو شل زرو ټن څخه تر یو سلو شپېته زرو ټن پورې ورسېده چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم درارنګ د دې ترڅنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ورځ په لوست کې ولولو لمرنۍ برخه چې د لمرنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انټرو سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتله لمړی ټوب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو قانونو زیرمې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمې چې د رونو ځکون کو څلور اویا میلیونه ټن تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه اخیستل شي البته اخیستل شوی دی خو په پراخه توګه سره ګټه نه اخیستل شوی خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دی چې د کورونو په تدول کې او تودوخې په راوستل کې ستر رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدای چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلي همري ساتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتر واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرسکاره چې دی په خپل شل کیلومتر واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکرو قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډېر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنو زده کوونکو، د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی، دوی د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو سر پیچلی دی او د رایستلو په وخت کې یو څه ستونزمن دي چې دوی کله رایسته کېږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډېر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو، د سکرو زیرمې یې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوي دي، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاري درې د پخوانی سړک ترڅنګ موجودې وې، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی نه اخیستل کېږي. دغه درې چې دي یا همدغه سکاره چې دي درنو زده کوونکو، په دولتي ادارو کې، روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کېږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، بل چې دي په خپله د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا هم په خپله د پلي همري ښار څخه د 10 کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی، چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي 2 یا هم 3 مترو پوړيوالي لري، چې 45 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. او د سکرو جستي شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه کان په خپله د رڼو زده کوونکو په 1415 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و، چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده. او دغه خپل چدي درنو زده کوونکو، 3,800 غوټنو څخه زیات کانونه په چدي په 1408 هجري لمریز کال کې رایستل شوي دي، چې مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان اخرنۍ چې دي د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرونو کانونه چې دي، هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کانونه دي، چې دا هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه کانونه چې دي درنو زده کوونکو، د لامه څخه معلومیږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک خاشې څخه لاندې د کراه د سیند پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري. چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو، د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه ښودل شوي دي. دغه قانون د 1408 هجري لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو، چې کلنی تولیدات یې 40,000 ټنه او کلنی عواید دی 40 میلیونه افغانۍ ته رسېدلي دي. همدغه اوس فعال او تر ګټې اخیستنې لاندې قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دغې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانونه د ډبرو سکرو څخه د هرات ښاروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کېږي، چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کېږي، چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کاني زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د په ځمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه مېسته راغلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوې او وروسته د ځمکې تر لاندې دا حیوانات رسوب کړي وو، چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شوي. ونو موږ ویلی سو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده، چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کېږي او په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړېږي. کله چې د ځمکې فشار پر اوربانې زیات شي، نو په هغه وخت کې دغه کوم نیپ چې دي د ځمکې سر ته راپورته کېږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکي د پاتشینو څخه منځته راغلی دی. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېره کېږي، یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېره کېږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کېږي، او ډېر د نیپتو د را ایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دی، او ډېر پړلیو نلونه ته ضرورت دی، او همشان د دې تر څنګ د نیپتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي، نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي، او یا هم د پمپ په واسطه سره را ایستل کېږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخلېږي، او وروسته د دغه پایپونو په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته را ایستل کېږي، چې هم نیپ تور رنګ لري، خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي، او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېرو سیمو کې د نفت زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفت زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ځکون کونن ورځ پلوس کې مرتا سوده ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې مرستا سو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، او هم چنان یو له مهمو سرچینو او ارزښمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمنه او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي، په ګاز شکل باندې بدل شوي دي، دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري، چې د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم رول یې لوبولی دی. د اوسمره لپاره هیواد افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته، ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده، او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي، او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کانو زیرمې چې د پخپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري، چې په دې کې درنو ځکونکو د کیندلو شوو ساګانو شمېر یې 250 تر رسیږي، چې ټوله زیرمه یې 6.8 میلیارد مقاب متره کې اټکل شوې ده، چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده، او 3.5 میلیارد مقاب راایستل شوي دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دي، چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتره لیروالی لري، چې د سپان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې راایستل کېدلې، درنو زده کوونکو، د دې زیرمو دغه چې دي 6.8 میلیارد مقاب متره ښودل شوی دی، چې کله په 1931 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې، نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترڅ کې ډېر میلیونه مقاب ګاز یې وسوځوي. او همچنان درېمه چې دي هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي، دا هم د شبرغان له ښار څخه 45 کیلومتره لیرې د جنوب لویدیځ موقعیت لري، او سلاله هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي، چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو ته نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت لپاره مان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدر منو کول لیسه کون کو زبر شنه غو خاري بزره به هم تاسو ټول تشرف واس مې مدد ولسم ټول کې جغرافیه مزمن پنځه بلسته له دې چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کې برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې پتن وي تر نو زه کون کو داسې مرسته سو د ولسم ټول کې جغرافیه مزمن پنځه بلسته نو له دې چې تاسو ټول به د تیری ورځې لستون په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سړي او نو ولسته مرګي ولري البته درنو ځکون خو د تل بسری یو ځل به هم یادونه کوم مخکله دي نشي زستا سدنن ورځې نو لوست پیل کړه تاسو ټول پاجه ځکون کې باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچا او قلم ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنو ځکون کوز مې راسته سو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې لکه څنګه چې مې یادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق معلومات لاسته راوړو خو د لوست په پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړو چې څومره سلنه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و خوږه ځکه کوم کچيري مراد تاسو متوجه او سيجو د انسانان چې دي له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دي جره عقیده او باور لري همدارنګه مراد تاسو کچيري مر خلکو ته وګورو نو لډيرو په خو وختونو راهيسه څخه د بیل بیل دینونو پیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلودل یعنی کله چې زموږ نیکونه کله چې افغانستان نه کلمړنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لمړنۍ مدنیت چې وو په بختي یا هم باغ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند کې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼله یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره د دې چې په ختیځ او ویدی او برهمنی زړه عقیدې پیروان وو خو د هیواد په شمالي لویدیځو سیمو کې زردشتي عین په زیاته کده سره رواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره لا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومونده چې په د فکر په هنر او فرهنګ لپاره وسخه د خلکو په ژوندانه باندې ژور اغیزه وکړل او زیات شمیر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شار پرې وغځیدل خو په دغه عین وخت کې درنه ځکون کو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیل بیل سیمو کې خپور سونو بیل بیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه يهوديت مسيحيت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بدلی وجود نه درلودل په هغه وخت کې یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم وسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منونو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان او د تلانو هو چې دریم خلیفہ دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجری کال څخه ورسته کله چې 25 هجری کال چیر شو نو د اسلام په فتوحاتو لمون افغانستان ته هم را ورسېدل په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات شار ونیول کله چې د هرات شار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشره کړل او حضرت عثمان او درته نه خوچی دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکرو مشره وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځ پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړل. خو یوازنی سیمه چې ودرنه ځکونکو هغه د کابل سیمه وه چې په کابل کې خلکو ډېر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې و کابل ښار یې یو کال محاصره کړ او په ډېر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تېرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سریت شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین یې نه و راوړي. خو پخوانی دین تر ډېرې مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي یې کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې و درنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه یهودي دینن و هندو دین و بودایزم و هر دین چې و هغوی ټولو دا اجازه درلودله په آزادۍ سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړلی سوی، ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زوره په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغسې یو اعلان وکړه او همچنان په اوسني وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې که چېرې موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسېږو، 99.6% خلک چې دي د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر یې سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنې موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسي واوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په حق له معلومات ولولو. ورزکونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هېواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هېواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمېر په کتلو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمېر پورې مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره که چېرې موږ تاسو وایو پښتو او دري چې زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له پراخو ساحو څخه بلل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر خلک ورباندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي. یعنی زیات شمېر کسان چې دي په افغانستان کې چې استوګنه کوي هغه ټول په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي، خو لږ شمېر کسان چې دي هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زده کوونکو د هېواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغو ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي چې په هندي ژبو کې کوربتي، بلشایي، تیرایي، سندي، پنجابي شاملې دي او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایی او هندی ګروپونو ترمنځ یوه څانګه ګڼل کېږي، دا هم په ځینو سیمو کې رواج لري. نو موږ ویلی سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې په کښې کې شامله ده، او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي، او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي، یا هم مرکزي آسیا خلک ورباندې خبرې کوي، لکه ازبکي، قزاقي، او همدارنګه دوهمه لړۍ چې ده په جنوب لویدیځو پورې اړه لري چې ترکمني او آزاري احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستې ده. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیي ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دی، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې ده پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني، او شپږم چې ده کراچي ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په هکله معلومات ولو. پښتو چې ده درنو زده کوونکو، هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو، چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، دویمه ژبه په خپله دري ده. دري د هېواد یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک یې په مختلفو لهجو له دې ژبې سره څه ناڅه په ټوله هېواد کې بلدتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان یې په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان یې د فراه په لهجه باندې خبرې کوي، یعنې مختلفې لهجې لري. همچنان د دې تر څنګ بلوسي ژبه ده. بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابري، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي، او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې تر څنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې تر څنګ اخرني ژبه چې د پراچي ده، چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لاله سعی سره نښتې ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنۍ ژبه چې ده، د پخپله د بدخشان په میجان، واخی واخان کې، سریکا واخان کې، او په شمال کې د میجان په ختیځ کې، او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي، چې د مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوې رسمي ژبې دي، چې یوه یې پښتو ده او بله یې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې تر څنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکي به. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړي، یعنې دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنې د ژبو جغرافیي ویش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو وګړو، لیزه کوم کوز مر ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله داسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوي او دوکې انشاءالله چې شرعي ته حرج به نه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایي، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښیږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه تراوړې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ستاسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپل بیبیانو ته وایه او د مؤمنانو خل ته وایه چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم، اداکه نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خسل شي. او څلورمه خبردار ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالي نه تزيد لمانځه په قصه کې نه وي، نو دغه لمنځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول درتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نو ټولو خوشحالیانو زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیانو کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پکې مثلا خوشحالي وسی، پکې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغه څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلوم وي د خوښي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث شریف متاسته او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ ستاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیانې باید وشي، د مړي او د ژوندي په اصطلاح باندې خوشحالیانو فرق باید دغه وي. د جنوب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچۍ واده و، نو ماته یې وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت دپاره موضوع کې زه لګیا وم. خو چې ما پروګرام وکتو پروګرام خسته کن و، نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي. نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي و ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا ځان زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي. او مطلب چې ټول هغه پکې نه وي. البته ښه خبر ده که څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال پتې باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عناناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یوه سندره پلیک یا ایم پی تری چې ورته وایي په دې کې پلیکې، په دغو باندې مثبندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، یوه وجیبه ده، یوه دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یوه خادي د خادي په څېر تجلیلول ده، ګټې چې دي په ګټو به خبرې وکړو. مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي، ګټې راته وایي. کله چې واده دي، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د یو واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي، کېدای شي بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، د زموږ ستاسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه. وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي، او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې و مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لور ته هم چې تر موږ تاسو راشو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو د پاره هم ډوډۍ ده او د نارینه د پاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسیږي لکه بوټان سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي. نه د څپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه ورځ سره یو ځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ هم خوشحاله کېږي حتی بعض واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې دپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي په هغه کې چمبه وهل کېږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې یو واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبه نه وي دا مسایل نه وي. یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي مګر دغلته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي نه امیده کېږي څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیله ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښارلو او د لورکی د خبره واروېده. نو لورکی ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تکتلی و چې هغه را لګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیات خوښسته و ډیره زیات خولې و. نو سای ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکستاره لګلې و د مونږ غلطی شوې مونږ موافقه د لور خپل زه ورته ورکوم. سای موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نومي رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سواد د وخت پیسې ورته هغه ته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې ورځ باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته حیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدای لبیک وایي جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي. رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزه وه. هدف د ستاسو سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو هغه ور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم امر کړی نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای. دویمه خبره ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ د خوشحالۍ وخت دی. نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاثر فنجدا به نشرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي. البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبر خدای دا چې د راتلونکو لپاره دوی چې بعضی یادګارونه دي او بعضی خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه میسه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم ورځ وه نو بس مونږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدی شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدی شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت مونږ ته راکړی چې هغه مونږ خوشحالیان وکوو او د خدای جل جلاله مونږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غن شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین د متاسو مخ کوي، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په کوم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمة الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. د که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر شی یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړل شي. او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیسته او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانه کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په وخت کې. ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې هم نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د ښادۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه فرض کې چې یاست علم مال او ملګری.
Nare da halau, nare da halau, nare da halau. قتل ذل في لري الول فانك بي ما تا قتل ذل في لري يا الول دمك تيراتك بل بريز دما فمنغل غم دي ما ترم ورج پلنگ تدبل راني جي سو مر گئی يا سنوارم جڑ گئی ساد مه قتل مي جي تدارو
Allah